السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړم په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوي دي دا خبره د کابل د امنی قمندانې ویاند خالد زدران نن ازادي راډیو ته تایید کړه
نن سهار د کابل ښار اړوند کارتینو سیمه کې د حضرت ابوبکر صدیق مسجد ملا امام قاری نجیب الله عزیزي او ورسره یو تن هیوادوال چې د سهار لمانځه د کولو وروسته له مسجد څخه د وتلو په حال کې د نامعلومو وسلوالو لورې په شهادت رسېدلی دي. د پیښې په تړاو د امنیتي ځواکونو پلټنې روانې دي او ژر به مجرمین د نیولو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ځینې دینی عالمان اکثر طالبانو ته نږدې څېرې په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. له هغې ډلې د یو پېژندل شوي ملا رحیم الله قانی وژل کېدو د یادولو دي. د فرانسې دولت څه باندې 200 افغان کډوالو ته په بېلابېلو ښارونو کې د هستوګنې ځایونه ورکړل. دا خبر په پاریس کې د افغانانو کلتوري ټولنې نن په خپل فیسبوک خپور کړی. د بیان له مخې له دغو افغانانو به د ګوتو نښانونه اخیستل کیږي او بیا به یې د کډوالۍ دوسیې پر مخ ځي. دغې ټولنې له یادو افغان کډوالو غوښتي چې په خپلو استوګنو کمپونو کې فرانسوي ژبه زده کړي څو د کډوالۍ د دوسیو تر منل کېدو وروسته په اسانۍ کار هم پیدا کړی شي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د فرانسې په څو ښارونو له هغې ډلې پلازمینې پاریس کې ګڼ افغان کډوال د استوګنې لپاره ځای نه لري او په سړکونو او پارکونو اوسي. د طالبانو حکومت وایي د موسکو د ناستې د هغه دریز هرکلی کوي چې د یو سوله ییز خپلواک او ځان بسیا افغانستان پر اړتیا یې ټینګار کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د موسکو د ناستې په اړه چې پرون له افغانستانه پرته د شاوخوا 14 هیوادونو په ګډون جوړه شوې وه یوه اعلامیه خپره کړه. د اعلامیې یوه برخه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل لوستې ده.
هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي او په دې مخه مو وار د مخه د فتنګرو ډلو او مخدره توکو د کښت او قاچاق پر خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
د موسکو په ناسته کې له طالبانو غوښتل شوي وو چې د نشه یي توکو او ترهګرۍ په وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي. او نن له کندهاره موسکو ته د افغانستان د انارو صادرات پیل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر دا خبر ورکړی. هغه لیکلي د افغان کارت شرکت په هڅو باندې له 10 کلن ځنډ وروسته د کندهار انار موسکو ته صادرېږي. د انارو لومړنۍ ډکې لارۍ حیرتان او شیرخان بندر له لارې موسکو ته رسېږي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د پاشل کېدو شپږ اساسي عوامل په ډاګه کړي دي. که څه هم په دغه عواملو کې د تیر نظام فساد ډیر یاد شوی دی، خو د تیر نظام یو والي ضیاءالحق امرخیل په اړه وایي
د هغه ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل شو چې د کومې ورځې نه د دوهی تړون امضا سو. په دې دوهی په تړون کې یوازې د طالبانو ګټې او د امریکایانو ګټې په نظر کې ونیول شوې.
د بشري حقوقو د سار سازمان وایي په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال ملکي کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه باید څېړنې وشي.
په ورته بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په باب باید هر اړخیزه څېړنه وشي.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه په افغانستان کې د اقلیمي ګواښونو په خاطر اندېښمنه ده چې ګڼ ماشومان ګواښي.
به اساس آمار ما حدود 70% از اطفال افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدن.
په خوست کې د نیزه یا سنگ وهلو سیالی شویده.
مستر اغلی خوستر اغلی د نيزه بازی لپاره راغوشتي مرته دعوت را کړی ده. نيزه بازی کوم ستونزې نه لري، خو په دې اساس څنګه مرته دی یو د سیمه میدان جوړول سیالته موږ آسان په منځ راوځلو.
ا
آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د پاشل کېدو شپږ اساسي عوامل په ډاګه کړي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې د تیر جمهوري حکومت د مسؤلینو بې باوري او په بین الافغاني مذاکرو کې د طالبانو نه دلچسپي د تیر جمهوري نظام د سقوط مهم عوامل یاد شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسیون په دې باور دي چې د دوهې په اوکړلي کې چې د امریکا او طالبانو ګټې په نظر کې ونیول شوې د تیر جمهوري نظام د سقوط یو لوی لامل و. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې لا هم د محمد اشرف غني په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د سقوط د لامل په اړه پوښتنې مطرح دي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار تازه د تیر جمهوري نظام د سقوط شپږ بنسټیز عوامل په ډاګه کړي دي. سیګار په دې اړه د متحدو ایالتونو له شپېتو زیاتو اوسنیو پخوانیو چارواکو سره نږدې اتیا مرکې کړي، د سقوط عوامل یې په ډاګه کړي دي. د سیګار په راپور کې له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوري نظام کې د طالبانو په ادغام د غني د حکومت ټینګار، د جمهوري نظام د سقوط اصلي عوامل یاد شوي دي. سیګار دغه شان د طالبانو نه جوړ جاړی، د یوې خاصې وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غني لخوا حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه د نظام د پاشل کېدو نور عوامل بللي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسیون او د تیر جمهوري نظام چارواکي هم په هغه نظام کې د لوړې کچې فساد مني، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه د سقوط اصلي عامل بولي، هغه هوکړه چې پر بنسټ بهرني ځواکونه افغانستان نه ووتل. د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی مشاور او د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د هغه ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل شو چې د کومې ورځې نه د دوهې تړون امضا سو، په دې دوهې په تړون کې یوازې د طالبانو ګټې او د امریکایانو ګټې په نظر کې ونیول شوې. افغان ولس هیر سو، حکومت هیر سو، همدارنګ افغانستان هیر سو. نو دا کېدلی سي چې دغه پزغرده ووایم چې د افغانستان د نظام د جمهوریت د سقوط یو غوښنه برخه همدا تړون وو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې محمد اشرف غني له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې د روان میلادي کال د اګست په 14مه خپره شوې د دوهې هوکړه د سولې ناوړه تړون بللی و، ځکه د هغه په خبره دغه هوکړه د سولې پروسه تخریب او افغان حکومت د مذاکرې له میزه بیرون کړ. ښاغلی غنی ویلي و چې امریکا د طالبانو په پیژندلو کې تیروته او د دوهې له هوکړې وروسته یې هڅه کوله چې دغه هوکړه د تیر حکومت له لورې عملي شي، ځکه یې حکومت ته د مرستو د قطع کولو ګواښ وکړو او په ډیر فشار یې د طالبانو 15,000 زندانیان آزاد کړل. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د مالیې سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې په لیکلې بڼه ولیکل، د دوهې هوکړه د کابل د ادارې په نه موجودیت کې دغه شان د حکومت د مشرانو بې تجربګي او پراخ فساد په هر وزارت کې د ارګ لاسوهنه د نظام د پاشل کېدو اصلي لاملونه دي. د دې ترڅنګ د اشرف غني او د هغه د ټیم له لوري په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه هم د نظام د سقوط بل لامل و. د سیګار په راپور کې راغلي دي چې متحدو ایالتونو د 1.5 میلیارد ډالر په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شمول او مسؤل حکومت جوړ کړي. خو د تیر کال د اګست په 15مه له کابله د محمد اشرف غني تیښته لامل شوه چې په تیرو دوو لسیزو کې د متحدو ایالتونو له لوري د افغانستان د بدلون هڅې پای ومومي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ژغورنې موسسه وایي د افغانستان 80% د ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه موسسې اټکل کړی چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 میلادي کال ته هم وغځیږي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرکېله باندې تکیه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي، د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې 80% ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه موسسه په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالی به 2023 کال ته هم وغځیږي. دغه موسسه ویلي دي چې اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنیو اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. د دغه موسسه په بیان کې راغلی دي چې د اوسنۍ وچکالۍ له امله د بې وخته سیلابونو د راوتلو سره څاروي له منځه ځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې له منځه ځي. سیف د چلدرن ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د دغې موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر یې 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلدرن ویلي وو وضعیت تر دې کشیدی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکې څو میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمي بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغیز لري.
زموږ
د شمیرو له مخې د افغانستان په سوله کې 70 ماشومان د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغیزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی ته غځېده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې تر څنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کارګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنیو هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دی وایي په افغانستان کې 28 میلیونه خلک په کرنه او مالداري خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامداره وچکالي چې له 2000 کال راهیسه پیل شوې او وړاندوینه دا ده چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلدرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پرېکړې چې دوی یې کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغیز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکاری په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږ کال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې چې د روانې نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه یې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د جګړو پر مهال ملکي کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه باید څېړنې وشي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا هغه عملیات چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې شوي باید وڅېړل شي. غالي ګاسمن وایي د بشر حقونو څار سازمان د جګړې پر مهال د ملکي کسانو وژل او ټپي کول د جګړې له قوانینو خلاف عمل بولي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د تیرې جګړې پر مهال ملکي کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د نومبر میاشتې په 14 د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې مجبوره دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ځواب ویلو ته حاضره شي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا باید وڅېړل شي چې ملکي کسان ولې په نښه شوي.
په ورته بریدونو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په باب باید هر اړخیزه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې آیا دا کسان په قصدي توګه په نښه شوي، د دې لپاره وژل شوي چې نور وځپل شي، او یا دا چې د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قصدي توګه وژل شوي. څه چې موږ په خپل ډیرو څېړنو کې موندلې دا دي چې ډیری دا راز پیښې د معلوماتو خلا، غلط اهداف، او یا ناسمې پیژندګلوۍ له امله رامنځته شوي.
د بشري حقوقو څار سازمان په خبره د بهرنیو ځواکونو چې په سر کې امریکا ده، ډیری وخت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه کافي معلومات نه دی وړاندې کړي، او ویلي چې دوی په خپلو عملیاتو کې وسلوال په نښه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان په خبر پاڼه کې په 2019 کال کې د افغانستان په سویل کې وی پیښې ته اشاره شوې ده. د خبر پاڼې په حواله د 2019 کال د سپتمبر په 15 د امریکا وسلوالو ځواکونو او افغان متحدینو د افغانستان په سویل کې په یو کلیواله سیمه کې شپې برید وکړ. خبر پاڼه وایي د چاپی پر مهال چې څه وشول لا هم روښانه نه دي، خو کله چې ډزې وشوې یو سړی او ښځه د دوی له شپږو ماشومانو څخه 15 یې ووژل شول. په دغه پیښې کې له دوی څخه یوه دوه میاشتنۍ ماشومه چې ټپي شوې وه ژوندی پاتې شوه. خبر پاڼه وایي دغه ماشوم اوس مهال د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا سمندري ځواکونو له سرتیري سره ده. د یادونه ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله یوه جدي موضوع ده چې د نړیوالو سازمانونو په اند جګړې هیڅ ښکیل اړخ ورته پام نه دی کړی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو مخکې د دوی لخوا هم په بیلابیلو بریدونو کې چې هغه مهال یې د یو شمېر مسؤلیت هم منلی و، ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغه شان د تېر جمهوري نظام اوس هم د داعش وسلوالې ډلې په بریدونو کې تر ډېر ملکي خلک هدف ګرځول کېږي، چې وخت په وخت په دې اړه افغانانو د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې خپل غږ هم پورته کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د اګست میاشتې په 15 یو نوی پلان اعلان کړ چې له مخې به د امریکا د نظامي عملیاتو په ځانګړي ډول د ډرون بریدونو له امله د ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو قضیې وڅېړل شي. خو د بشري حقونو څار سازمان د خبر پاڼې له مخې دا پلان د ملکي تلفاتو د پخوانیو پیښو څېړنه نه کوي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د امریکا پرپوزل کلونو راهیسې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له امله نیوکې کېږي، چې وروستی مورد د 13 اګست په میاشت کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پر مهال برید و چې له امله یې 10 ملکي وګړي ووژل شول چې وی ماشومان و.
د ازادي راډیو ماشومانی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د راپورونو په اساس د طالبانو د حکومت ځواکونو له څه باندې 2 اونیو په افغانستان کې د مدني ټولنې یو غړی او د ښځو د حقونو فعال ظریفه یعقوبی له ځانه سره وړي ده. د هغې همکارانو ویلي دي چې تر اوسه پورې د ظریفې د حال او ځای په اړه معلومات نشته. په همدې مسله باندې بیګا په اروپایي ټولنه کې هم بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې مرسله اورو.
ظریفه یعقوبی 16 روز هست که در قید طالبان هست. متاسفانه ظریفه جان، آینده دختران افغانستان بتانه یک رنگ روشنی ببخشه اسیر شده.
د ظریفه یعقوبی همکاره ترنم سیدی و چې د مدني فعال ظریفه یعقوبی او د نور هغو میرمنو د خوشی کول غوښتنې کوله چې ادعا کیږي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او نادرکه دي. نوموړی ازادي رو تویل په لومړی درې ورځو کې د ظریفه خور د لپاره چې نوموړی د طالبانو په بند کې وازی نوی ورسره وا، خو په خبره لدری ورځو وروسته طالبانو اغلی یعقوبی بل ځای ولیکدوله او خور بیرته کور ته ولیکله، او لاغه وروسته بیا د نوموړې له حاله خبر ندی.
ما خیلی منتظر بودیم و فکر میکردیم در طول از این دو هفته حداقل سیاسی
موږ پته مو چې په دې دوونیو کې به زموږ سیاسون یو کار وکړي یا به نړیواله ټولنه مرسته وکړي، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی د خلاصون لپاره جدي اقدام نه دی کړی. د امنیت شورا د ظریفی، پروین او نور بندي نجونی د خلاصون لپاره فوري اقدام وکړي، ځکه خایي چې ډیر سخت شرایط به تیروي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځینه مشرانو ټولنې بیګا ناوخته په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې د نومبر له 8 څخه بیا تر 10 پورې په برکسل کې نږدې 6 افغان ښځینه مشرانو د افغان ښځینه مشرانو ټولنې د دویمې ګډې ناستې په ترڅ کې د افغان میرمنو پر ستونزو خبرې وکړې او د هواري لپاره په نړیوالو غږ کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي نړیواله ټولنه، اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د یو داسې ټول شمول حکومت پر جوړولو ټینګار ته ادامه ورکړي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو څارنه وشي کړي. دا ناسته چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړه شوې وه، یوې ګډون کوونکې محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې افغان ښځینه مشرانو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه په تېره د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو او بندي کولو په اړه بحث وکړ.
موږ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په دې وروستۍ مسله چې میرمنې بندي شوې دي، چې پکې ظریفه یعقوبی او څلور نورې خویندې هم شامل دي، وغږېدلو. له یونما څخه مو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي، ځکه موږ خپله د دې قدرت نه لرو چې یوې موضوع ته اجرایوي بڼه ورکړو، خو له نړیوالو منځګړیو څخه غواړو چې له طالبانو سره خبرې وکړي او موضوع حل کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ یونما په دې اړه په خپل تازه ټویټ کې د توقیف شویو ښځو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې او ویلي دي چې بندي شوې میرمنې باید خپلو کورنیو او قانوني سلاکارانو سره د اړیکې اجازه ولري. د افغان ښځینه فعالانو د نیولو بیا نادرکه کېدلو په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت له ویندویانو سره خبرې وکړو، خو ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندی عبدالنا فی ټکور بیا ولیکل چې دا میرمنې د دوی لخوا نه دي نیول شوي، دا د استخباراتو کار دی. او د استخباراتو ویاندي خلیل همراز هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په تیرو نږدې 1400 بیجلی واکمنۍ کې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو لغمان ته هلته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په مالی مرسته په دولت شاه ولسوالۍ کې د یو کانال او دریو سربندونو د رغولو چارې پیل شوې. شاوخوا 2.2 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي او هر ورځ شپږ سوه کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. که دغه کانالونه او سربندونه جوړ شي نو زرګونه جریبه ځمکه به خړوب کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
لغمان لپاره د طالبانو والی قاري زیان العابدین عابد د دریو سربندونو او یو کانال د پروژو د بنسټ ډبر ایښودو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
درې سربندونه مې افتتاح کړل او یو کانال. 2.2 میلیون افغانیو په لګښت باندې دغه سربندونه او دا یو کانال جوړیږي. تقریبا شپږ نیم سوه کارګر زیار او کم پکې مصروف دي او زه په ولس باندې غږ کوم چې په وطن په جوړېدو ده، په آبادېدو ده. په هرې ولسوالۍ کې کارونه شروع دي، داخلي موسساتو او خارجي موسساتو او تجاران اغل خیرو باندې دا غږ ده چې راشي په لغمان کې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ولس او د وطن خدمت وکړي. وطن موږ سره په ګډه آباد. لغمان چې هر سر ته دوی زی ان شاء الله موږ امنیت تامینو.
د سیمه اوسیدونکو وای په خای ځوانان بیروزګار وو او د مزدوري لپاره به په سختو قاچاقي لارو ایران او پاکستان ته تلل او هلته به د ډیرو ستونزو سره مزدوري کوله. اوس چې په خپل ولسوالۍ او کلی کې کارونه پیل شوي پرې خوښ دي.
محمد جان مې نوم ده، د زرکمر د کلی، او ډیر خوشحاله یم چې دلته کار کوم او خوشحال په دې یم چې خپل هیواد کې کار کوم. او مخې ایران ته تلو دیخوا آخوا ډیر در په در او اوس خپل وطن کې م کار شروع شوی ده.
محمد رحیم احمد دولشاه ولسوالۍ په ولس نمایندګۍ باندې خبرې کوم. او زمونږ ډیر ځوانان بیکاره وو او ټول مصروف دي او څومره چې پروژې دلته روانې شوې دي مخکې د دې نه چې امنیت نه و زمونږ ځوانان بیکاره وو. هغه د بیکارۍ د عمله او ټول ولس ته قوم ته او مشکلاتونه ایجادېده.
د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دریو سربندونو او یو کانال د جوړولو چارې پیل کېږي چې له دې څو ورځې وړاندې په علیشنګ ولسوالۍ کې د 55 میلیونو افغانیو پر لګښت د دوو سربندونو بنسټ ډبرې کېښودل شوې چې په دې ټولو کې له زرو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې او د پروژو بشپړېدو سره به نږدې 40,000 جریبه ځمکه خړوب شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
پا په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د نیزه وهنې یا سانګېوالو ټیمونو ترمنځ سیالي شوې. یادې سیالۍ چې د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت جوړې شوې، هدف یې د دې لوبې پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا یاده شوې. نیزه وهونکي د خوست خلکو له هرکلي خوشحالي دي او غوښتنه کوي چې دوی لپاره دا ډول سیالي د افغانستان په نورو ولایتو کې هم جوړ شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د پنځمه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال آزاده راډیو ته ویل د دې ټورنامنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په دروشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسو وینئ چې ډیر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزرپوري لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نور هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی اسغلونکی محمد صدیق وایي
موږ چې راغلي خوست راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته یې دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له فدراسیون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوځلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځمکو یا کرنیز ځمکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا د پاره دوامي سي دا لوبې خدا نسته، دا تاریخي لوبې دي. موږ په چشمو کې لوبېدلی یو په ټینګې د ظاهر شاه بابا په ټینګې زما بابا لوبېدلی د په چشمو کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم لډیر پخوانه د نیزه وهنې لوبي کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د لومړي ځل لپاره په آسیایي هیواد کې کیږي. قطر د دې لوبو کوربه دی او دا جام لوبې د یکشنبې په ورځ پیلېږي. د یوې وړاندوینې له مخې د لاتین امریکا دوه هیوادونه برازیل او ارجنټاین ډېر چانس لري چې د اتلولي خپله کړي. جزئیات له احمد شیبر نه په دغه رپورټ کې چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال جام په اړه جوړ کړی اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
ټاکل شوی دی چې د یکشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شي. لومړۍ مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې شروع کیږي. دا لوبې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یوه وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1980 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 15 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د فوټبال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه دوه ځله توانېدلې دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې شپاړس هغه لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، څلور یې د امریکا د نیمې وچې دي: برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. یولس اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کېږي، هیڅ هیواد په دې شپاړسو کې نه دی یاد شوی، او له افریقا څخه یوازې د سینیګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري. له تیرو دوه نوي کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوي دي، هر څلور کاله وروسته دا اتلولي ترسره شوې ده. یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1920 او 1946 کې دا مسابقې ترسره نه شوې. وروستی نړیوال جام څلور کاله مخکې په روسیې کې وشو چې فرانسه پکې اتله شوه. د فوټبال د نړیوال جام لوبې تر اوسه په 12 هیوادونو کې شوې دي. ځینې هیوادونه لکه برازیل، فرانسا، ایټالیا، جرمني او مکسیکو دوه دوه ځله د دې لوبو قربان پاتې شوي دي. دا لومړی ځل دی چې دا لوبې په آسیا کې کیږي او قطر یې کوربه.